السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې نن ماسپښین چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیې قمندانۍ وایي چاودنه د جلال آباد تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. نن له دې مخکې په مزار شریف ښار کې هم پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیې قمندانۍ ویان اسف وزیري تایید کړې ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د ښاغلي وزیري په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات شي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیوالې کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې دلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې توماس ویست پرون د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنیو وایي ښاغلي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو ستاینه وکړه. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالرو ته لوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لنجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړي دي. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاع سیستم یې چې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او اوکراین ته څیرمه د روسیې د کورسک سیمې یوه هوایي اډه نن د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله په نښه شوه چې په نتیجه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. د دې سیمې والی رومان ستاروویت نن پر خپل ټلګرام پاڼه د دې پیښې خبر ورکړ، خو ویل چې تلفات نه لري او اور هم وژل شوی دی. نوموړي ونه ویل چې د پیښې مسؤل څوک دی، خو روسي چارواکو د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په مخکینیو حملو اوکراین ګرم بللی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور درکوو چې د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې ترین کوټ ښار له نږدې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نه لري.
برښنا سره موږ ډېر په ستونزه کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه څه پاتې دا یو څو وخت کېږي، درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دي.
د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي څخه به واورئ چې د فوټبال نړیوال جام کې د خوښې لوبډلې کومې دي.
تر فیورټ ته خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده، فرانس بیا په دویم، نیما په فکر باندې او سپین به درېمي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ده. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ ده. هغه دا خبره نن په نوې ډیلي کې د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د افغانستان د اوسني وضعیت د سمون لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې د دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلي کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړی چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلي کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی آسیا کې ورانوونکی افراطیت د رشد په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی آسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړی. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په لمنځوړو ډېر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف وویل افغانستان باید منزوي نه شي، ځکه اوسمهال په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یوه ټولګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوې ډیلي کې د هند او د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور مو اورېده. د دې غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبی آسیا د چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلا بیلا دریځونو ته په پام سره دا ناسته څومره کولی شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دغې نه په اندېښنه کې دي، کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی. دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته یې د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي. آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي. نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده، چې ویره ایسی چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکر طیبه او لشکر جنګوي ډلې چې دي افغانستان ته بل شوي دي. همداراز د ازبکستان کوم جنګیالي چې دي هغه اسلام پالي او د ازبکستان هغه چې دي هغه په افغانستان کې ورخم ډېره شوي دي او د دې نه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې بخش کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته هم ګوته نیول کېږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي، چې په دې برخه کې تر ډېره پاکستان ته ګوته نیول کېږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډېرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی. نو په دې اساس باندې د منطقې هیوادونه په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنګونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په خبرونو کې مو او همدارس په تیرو خبرونو کې مو په بلخ ولایت، د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د 14 راپور واورید، او همدارس په نورو پروګرامونو کې مو واوریدل چې د جلال آباد د مرکز او بخې د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د صرافی په مارکیټ کې 14 شوې دي. د دواړو ولایتونو د ننګرهار او د بلخ ولایتونو امنیت قومندانیو د دې پیښو پخلی کړی. زما همکار حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دی. تلاش سر،
نن د بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 14 شوې دي. په مزار شریف ښار کې پر یو بس د 14 په نتیجه کې لږ لږ شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه چارواکي وایي 14 سهار مهال و شاوخوا 9 بجې د مزار شریف د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیت قوماندانۍ ویاند آصف وزیري تایید کړی ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په خبره د دغې پیښې قربانیان وژل شوي او ټپیان د بلخ وزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نن مازدیګر مهال د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د صرافۍ په بازار کې هم چاودنه وشو اینی شاهدان او ازادی رو تو ویل چې چاودنه د جلال آباد تلاشی چوک ته څیرمه د پیسو د تبادله په بازار کې شوی او مرجوب لای هم اړول ده. خو دوی د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو د ننګرهار د لپاره د طالبانو امنیت قومندانۍ ویاند ازادی رو تو ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه عیني شاهدان وایي چې د جلال آباد ښار شهید آدم خان څلور لارې ته څیرمه صرافي مارکیټ کې شوې ده. د ننګرهار حوزوي روغتون ځینو مسؤلینو هم د نوم نښودلو په شرط ځینې رسنیو ته دا تایید کړې ده چې د پیښې له ځایه نهه ټپیان وروړل شوي دي. خو تر اوسه په خپلواکه کچه نور سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د نننیو چاودنو په اړه جزئیات راکول. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي تر هغو چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د المپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. همایون هیواد د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغو وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوې نه وي. دې سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د ډسمبر په شپږمه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ښځو یو محدودیت دا هم وضع شو چې دوی ورزش نشي کولی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر یې کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښې ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نسته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخواني کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي د هغه په خبره، ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې د تیلو د نشټوالي له کبله دولتي برېښنا له تیرې یوې میاشتې تقریبا یوې نیمې میاشتې راهیسې قطع شوې ده. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا پرې کېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دې د برېښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لکيري شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برېښنا پرې شوې ده چې ښاریان او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل شوې ده. شپولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي. خلتیری یوی نیمی میاشت رئیسی اوربندی برشنا پریسه ویده چی ده پر کاروباری هم منفی اغیزی کردی. دیوائی کتا هم ده یادی برشنا بایل وره او پس سلور وی ساتونه که وازی سلور ساعت ورکول که ده خوبیای هم غنیمت گردی، زکر ده پر خبره چی سان دازای سنزی ورهاواره ولی.
دا برشنا خود دا دیر وقت که جه چکتا ده کار نکوی دولت بنده کرده ده. نو ده خمج ولا دلتا دکانو که زیاد دکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې یو کیلو واټ برېښنا ښاریانو ته پاتې ویشت افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزو یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي
د سابنه کار بار کوم. سار د برښنا سره موږ ډېر په ستونزه کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا د یو څو وخت کېږي درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزه کې دی. موږ ډېر سره په ستونزه کې د دې برقه سره سره وخت زموږ کار د دغه برقه سپاتې.
زما نوم اکبر جان محمدی دی او د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسید. یعنی موږ د برښنا له برق سره ډېر په ستونزه کې یو ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت سه موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې دا برق موږ ته راچیر کړي ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلا نیکسا دی د مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برښنا چې ده ځکه دغه برښنا روزګان ته راولي نو دغه به ډېر ښه وي. ځکه
بلخوا د اروزګان ولایت د برښنا شرکت مسول ملا صفی الله انعام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دې برښنا پرې سوې ده خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په اروزګان کې نه بلکې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې موجوده ده او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اروزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برښنا څخه ورته برښنا ورکول سي ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د اروزګان خلکو ته رسیږي خو باید د برښنا هم ورکول سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په زابل کې یوې لوستې مېرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. زابل مرکز کلات څخه لرې د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله په رضاکار ډول د خپل کلي نجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې ماشومو نجونو شمېر پنځه اویا ته رسېږي چې د یوه روښانه راتلونکي لپاره په یوه خیمه کې زده کړې کوي. د کلات ښار څخه نه کیلومتره لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشومو نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته خو د دې کلي یوې لوستې پیغلې راضیې سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سلو پورې نجونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. راضیه سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لویه اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه سته نه مکتب سته نه یو داسې څوک سته ښځینه چې هغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یمه چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي بیخي ډېر په مشکلاتو. زما خو پیلم اوس دلته ما سره درس وایي پنځه اویا شاګردان دي خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازیه په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له څلورو تر اوو کلونو پورې رسیږي خو هغه له ټولګي بهر په یو شمېر کورونو کې هم له هغو نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدسته، شفیکا او خرما د دې ټولګي ماشومې زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او یا هم ډاکټرانې جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمات وکړي.
مو پښتو وایو، ریاضي وایو، په پتخته باندې املا کوم. بیخي ډېره خوشحاله یم. زه نورم غواړم چې نور په سیند کې دغه کار نور ښوونځي هم جوړ شي. زه غواړم چې ټول شیان زده کړم چې باندې وره سره جوړه شي. د دې هېواد په کښېن خوندي سره دغه وکړم خدمت. زموږ شاګردان ډېر دي. زموږ د مکتب جوړ کې اوس زموږ شاګردان ډېر دي. زموږ هغه نه دي خبرې کړې.
اجی خدای داد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنیو زده کړو په دې ټولګي کې یې دوه لونی درس لولي. دی وایي په خپلو لونو به زده کړې کوي او غواړي چې ښوونکي یا هم ډاکټرانې ترې جوړې کړي.
په دې سپېره کلي کې چې نه څه بل مکتب شته نه بل څه شته او دا زموږ اولادونه داره روزي موږ ډېره مننه ځین کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي نجونې دا مهال د څلورم ټولګي په کچه زده کړې کوي خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته په رسېدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې دا مهال د افغانستان په زرګونو نجونې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت وایي په لیرو پرتو سیمو کې د ماشومو نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډېر ژر به دېش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځې وي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د سدا موسسې څخه چې د خاص د خویندو دپاره دیر شونځي نور راته منلې دي ان شاء الله په لاندې وخت کې به استخدام شروع شي د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړو
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشوم نجونو لپاره د دیش محلي ټولګیو د جوړېدو خبرې کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز غځېدلې د نړیوالې ټولنې عوامو افغانانو لخوا د تون غبرګون سره مخامخ شوي.
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د حذفي لوبو په پړاو کې نن هم دوه لوبې کیږي. د کابل په وخت د مخام په 9:30 مراکش له اسپانیا سره او د شپې په 11:30 پرتګال له سویس سره لوبه کوي. ښایي تاسو ته جالبه وي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې غړي هم دا لوبې ګوري. سلطان محمد سرور د افغانستان د ملي ټیم له مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره په دې اړه خبرې کړې چې دی هم د فوټبال لوبې ګوري کنه.
ولا ګورم کله کله ګورو سره د ټور کې خوچی ول د ګورو کابل د چراغ ول د هند برکونه مرکونه نه بس روزان سارت خبرو او که حقیقت کی درته وایم نو د غمه ډیر مشونه می سره وکړل.
امزای صاحب کوم لوبغاړی یا ټیم ډیر خوښ دی؟
که فیورټ خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده او فرانس بیا په دویم نیمه په فکر باندې او سپین به درې می نو کې دی چې دغه کې اپسټ هم کم یو سی خو دا درې ماته ټاپ ټیم راکړي.
د کرکټ او فوټبال ترمنځ ډیر توپیر دی خو کله چې د فوټبال لوبغاړي میدان ته کوزیږي او له لوبې مخکې ملي سرود غږول کیږي تاسو ته هغه شیبه پیادی کې کنا چې خپل به میدان ته کوزیدي او شاوخه به د مینوالو شور او ځوګو دا څه ډول یو شیبه ده او لوبغاړي څنګه احساس لري په دغه وخت کې؟
د مملکت نمائندگی کول او بیا په ملي سطح باندې د خپل یو یعنی ډیر ښه احساس دی. د ما په یاد دی کله چې موږ په لومړي ځل باندې هغه 2010 کې په جام جهاني کې موږ لوبه وکړه وکړل چې یو ډیر ښه احساس هم کاوه او یو بل فضا و یو بل احساس و چې موږ دلته کاوه. نو د اصلا کې که په هر یو ډګر کې د لوبې په هر یو ډګر کې یا په هر لیول باندې په هر یو شي کې چې په هغې کې ګټل او بایللي او بیا د یو مملکت نمایندګي څوکي فکر کوم چې په ژوند کې به دغه رقم خوښي په ډېر کمو شیانو کې به چې هغه وخت یا هغه لوبغاړی یا هغه د مملکت چې څوک نمایندګي کوي هغه احساس کړي.
په لوبغاړو باندې فشار یا پرېشر وي که نه؟
ظاهره خبره ده دومره پرېشر چې کله ناکله سړی نه پیږي او هغه د 2010 جامې جهاني لومړی میچ دی موږ هند سره موږ چې کله بیا ویسټ انډیز ته لاړو غرب الهند ته چې ورسېدلو نو هغه دومره ورته خوشحاله وو دومره ورته منتظر وو چې هغه د شپې خوب هم نه وکړی او په سبا باندې موږ میچ هم وکړ. یقین وکړه چې بیرته هوټل ته راغلو نو داسې هغه ورځ او هغه شپه داسې تېره شوله چې هېڅ پیپو هم نه شو او بیا هم هغه د میچ هایلایټس هم وکتل چې ولا موږ میچ وکړل.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لمرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره مرکه مو اوریده. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې دا شیبه ستاسو له پیغامونو
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره د مونږ غږ د مسؤول چارواکو ته ورسوئ دلته مونږ شروالی نه پرېږدي. مونږ ته دا رقم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودانه کې خلکو لس ورځې م تېرې کړې یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې درې څلور زره یې تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دا رقم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودانه کې نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي مونږ نه ګډۍ وري مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی دا کوم شروالی کسان چی دی انزی وطن چی دی.
زما سلامه نجه دا زادی رادیو کارکون کو تور سیجه وروره دا مجایجونو دا مشرطابه تا می دا پیغام دی چی خپل دا لیکو سخه کشران و باسی نه دا سپنجری لیاز و مرات لری او نه دا زوانان و لیاز و مرات لری پا کسو که ولاری ورور زوان را گیر که پا جوبو که گوری شانی طول را باسی دوی کشنه ولاری غلمون تیورا چی ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
سلامونه نکړه تاسو ته رادیو ټول او اوریدونکو ته.
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د خزو غاو حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن دې پاکستان لوړپوړي چارواکي خزه رباني کار د چې کله راغلی ده نو دی مخامخ ورسره ګوري غټ غټ وزیران یې، نو دی ته ګناه نه ده، مکتبونه بند کړي دي په دې بانه چې موږ یو طرز العمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 400 2